چشمانم خدایا دلی دارم که سرشار است.
شپک بجیش پید ازادهی را دو پا ماشامانه خبری مجله که زحمت شی بر ساسو کور بایم. تخنیکی چاری میر احمد ساپای مختوری. السلام علیکم. پا دی خبری مجله که اولانده دا امریکا دا مرسیال ولس مشر سرگندوانی لرو چپا افغانستان که دا امریکایی زاکونو دا حضور پا ارتباط کردی. مخی تردی چی دا دی خبری مجله نور مطالب تاست معرفی کرم خبرون لرزوان مراد سخورم.
السلام علیکم. د افغانستان د امروختیا وزارت د کابل لتیر شپې د اور لګیدنې د پیښې تلفات ښایي زیات شي. دفاع وزارت په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د افغان پوست په هوایي او مځکنیو تهاجمي عملیاتو کې لسګونه دولت ضد وسله وال وژلي دي، او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار ترکیې او اسرائیل ته ځي تر څو له سوریې څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره وغږیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امر روغتیا وزارت وایي د کابل د تیر شپې د اور لګیدنې د پیښې تلفات ښایي زیات شي. د دې وزارت ویان وحید مایار نن ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې درې کسان مړه شوي دي او د ټپیانو شمیر یې 30 ته لوړ شوی دی. نوموړي وویل د یو شمېر ټپیانو وضعیت ډېر نازک دی. د کابل په عبدالحق څلور لارې کې لومړی د تیلو په یو پمپ کې اور ولګېد، وروسته بیا یوې لوړې ودانۍ ته پراخ شو. د کابل پولیس وایي د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې افغان پوست په هوایي او مځکنیو تهاجمي عملیاتو کې 1 دولت ضد وسله وال وژلي او 9 نور یې ژوبل کړي دي. د دفاع وزارت اعلامیه وایي دا عملیات د قندهار، ننګرهار، فاریاب، پکتیا، پکتیکا، غزنی او دایکندي ولایتونو په ګډون په 11 ولایتونو کې شوي دي. دفاع وزارت وایي یوازې د قندهار په خاکریز او شاولیکوټ ولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په شمول 25 وسله وال وژل شوي دي. په اعلامیه کې د دې عملیاتو په لړ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د اوښتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د دولت وسله والو مخالفانو هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان سیمه ییز امنیتي مقامات وایي په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې د پولیسو یو پوسته په نښه شوي چې له امله شپږ پولیس ژوبل شوي دي. په اورزګان کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک قومندان زین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه برید تیره شپه کړی دی. نوموړي وویل چې بهرنیو ځواکونو د ترینکوټ ښار په کوټواله سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې له خطا نه د دوی مرمۍ د پولیسو په کنډک لګېدلې دي. افغان سرتیرو ته په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه زیات څه نه دي ویل شوي، خو د اورزګان د امنیت قومنداني سرپرست هم یاده پیښه تایید کړې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي اسرائیل او ترکیې ته سفر کوي او له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه به د دې هیوادونو له چارواکو سره وغږیږي. ښاغلي بولټن په خپل تازه ټویټ کې ویلي چې په منځني ختیځ کې د ایران د نفوس د مخنیوي پر لارو چارو به هم خبرې وشي. نوموړي ویلي دي چې ترکیې ته په سفر کې به له ده سره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورټ هم ملګری وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې ډسمبر میاشت په 19 نیټه له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ د اعلان د امریکا پوځي مشران او د کانګرس غړي حیران کړي دي او پر دې پریکړه انتقادونه کړي دي. د تاجکستان یو مدافع وکیل فیض النسا واحدوا چې کلونه د دې هیواد له آزاد فکرو، د بشري حقونو له فعالانو او د حکومت له سیاسي مخالفانو دفاع کوله، د 55 کلنې په عمر مړه شوې. د واحدوا انګور تحمینه رحیموا نن ازادي راډیو ته ویل خواښې تیره شپه په روغتون کې د سږو د التهاب له امله ساه ورکړې ده. واحدوا د مسکو په دولتي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې وې او په 1995 میلادي کال کې د مدافع وکیلې په توګه کار پیل کړو. د بشري حقونو په نړیوال سازمان کې اوسېدونکي سټیف سویردلو د واحدوا مړینه د تاجکستان لپاره یو لوی ضایعه بللې او هغه یو زړوره میرمن یاده کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د کانګرس له مشرانو سره ویني چې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د 15 میلیارد ډالرو د غوښتل شوی بودیجې په اړه ورسره خبرې وکړي. له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د غوښتنې په خاطر د فدرالي حکومت بودیجه ځنډیدلې چې په نتیجه کې د یو شمېر دولتي ادارو چارې درېدلې دي. دیموکراتان چې د کانګرس د اساسو په جرګه کې اکثریت دي د سرحدونو د بودیجې د زیاتولو مخالف دي. دا مهال د متحده ایالاتو په بودیجه کې 1.3 میلیارد ډالر د سرحدونو د چارو لپاره ځانګړي دي او کانګرس له دې زیاتې پیسې نه تصویبوي. ولسمشر ټرمپ وایي له مکسیکو سره پر پوله دیوال له جوړولو هدف امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ او د نشه یي موادو قاچاق مخنیوی دی. نوموړي په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي چې مکسیکو به اړ کړي چې پر سرحد د دیوال جوړولو لګښت ورکړي، خو د مکسیکو حکومت دا غوښتنه رد کړې ده.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. پدې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتو د مرستيال ولسمشر څرګندونه لرو. د کابل شار په ویجګې ودانی کې اور کنټرول شو، خو د ماليزيان ترڅنګ د سرزيان اړولې. وړاندې به په خبرونه کې دا هم واوري چې نن سهار په جلال آباد شار کې هم په وی 5 منزله ودانی کې اور لګیدلې. شاروال ریاض درملوي چې د پیښې ته پکاتو سر له سبا د سیاسي پیلوي چې د ورته پیښو مخنیوي وشي.
کو په هر یو باندې دا حتمی کوچ باید په پلازو کې او په خپل دکاني او تجارتي ساحاتو کې د دغه ابتدایي سامان چې ضرور دی د ایمرجنسي حالت لپاره غوښتنه کوي.
د خوړو نړیوال سازمان په کونړ کې د مرستو یو لړۍ فایل کړه.
ټول ولایت کې مدیا نظر کورنۍ تثبیت کړي دي. دا لړۍ به ټول ولایت کې روانه.
دا به هم اوري چې د آسیا فوټبال جام لوبي سبا په عربي متحد اماراتو کې پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه پر لپسې غور کوي. دا خبره د امریکا مرستيال ولسمشر مایک پینس د فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې ته په مرکه کې کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له اجمل انڅخه.
ایا ولسمشر ټرمپ فکر کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له خپل پوځي حضور د دوام نه ګټه ترلاسه کړي؟ مایک پینس د فاکس نیوز د پوښتنې په ځواب کې وویل ولسمشر ډونالد ټرمپ دا مهال چې موږ او تاسو خبرې کوو د ارزونې په یو پروسه کې دی. د نوموړي په وینا ښاغلی ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په غور بوخت دی. د امریکا متحده ایالاتونه دا مهال په افغانستان کې 4000 سرتیری لري. څو ورځې مخکې یو شمېر امریکایي رسنیو ریپورټونه ورکړل چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان څخه په 2 میاشتو کې د نمایي امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه کړې. خو په دې ریپورټونو پسې امریکایي چارواکو په رسمي توګه دا ریپورټونه تایید نکړل. د چهارشنبه په ورځ ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل کابینې د غونډې پر مهال وویل چې روسیا، پاکستان او هندوستان باید د امریکا پر ځای افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ډېر ښکیل شي. که څه هم نوموړي په افغانستان کې په مستقیمه توګه د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام یا نه دوام په اړه څه ونه ویل، خو دا پوښتنه یې راپورته کړه چې ولې امریکا د ده په وینا 6000 میل لري هلته په افغانستان کې ښکیل ده. په داسې حال کې چې د امریکا له خوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې هم هڅې چټکې شوي، څارونکي باور لري چې له افغانستان څخه په ناڅاپي توګه په ګڼ شمېر امریکایي سرتیري وتل به په دې هیواد کې د طالبانو او داعش وسلوالو پر ضد د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو روانه جګړه باندې اغیز ولري. امریکایي پوځي مشان بیا وایي تر اوسه پورې ورته په رسمي توګه له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا کمولو په اړه څه نه دی ویل شوي. افغان حکومت هم په دې اړه له ریپورټونو خبرېدو وروسته ظاهرا ډاډ څرګند کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به د وسلوالو پر ضد د دوی پر جګړې د پام وړ اغیز ونه لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې 3 کسان نو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 44 تنه ټپیان دي. د امیر روغتیا وزارت په وینا د 6 کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د کابل پولیس وایي د اور لګیدو په اړه څېړنې روانې دي. تفصیل د ناجی ساپی پر راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په کابل کې د اورلګیدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او څلور څلوېښت نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اورلګیدو دغه پیښه تېره شپه په عبدالحق څلور لارې کې رامنځته شوه چې څلور څلوېښت تنه پکې ټپیان شوي دي او درې نور وژل شوي دي. ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي. د یادونې وړ ده چې د شپږو تنو روغتیایي وضعیت ده اندېښنی وړ دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اور د تیلو په یو پمپ کې ولګېدو چې وروسته یوې دنګې ودانۍ ته خپور شو. تر اوسه د اور لګېدو لامل نه دی څرګند، خو چارواکي وایي په دې تړاو یې پلټنې پیل کړي دي. په همدې حال کې د کابل د پولیسو د جنایي څېړنو مشر محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د انساني تلفاتو تر څنګ دغه پیښه مالي زیانونه هم لري. ښاغلي الماس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د تیلو پمپ د لمنځه تلو تر څنګ له څلوېښتو ډېر اپارټمنونه سوځېدلي دي.
تقریبا
په دغه اور لګېدنه کې درې څلوېښت اپارټمنونه سوځېدلي دي او درې تنه وژل شوي. همدارنګه اوه موټرونه هم سوځېدلي دي او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي.
نوموړي وویل پیښه د مکرویانو په سیمه کې د پولیسو نهمې حوزې ته نږدې شوې. د کابل په ښار کې د اور لګېدو دا لومړۍ پیښه نه ده. څه موده مخکې هم د دغه ښار په مرکزي برخه کې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته ډېر اقتصادي زیانونه رسېدلي.
په کابل کې د اور لګېدو پیښې درې تنه وشلې. بلور ته نن د جلال آباد په ښار کې په یوې ودانۍ کې اور ولګېد. د پیښې په اړه د جلال آباد له ښاروال ریاض درمل څخه اور
دا اور نن سهار د اته نیمې بجې شاوخوا کې زموږ جلال آباد په مرکزي ساحه کې چې د ښار برخه ده سپلک فروشي کوڅې سره دلته نور عمر په نوم باندې په پلازا کې لګېدل او دغه پلازا کې ډېرې د کاسمیټکس مواد خرڅېږي او دلیل یې دا و چې د برق د شاټې د وجې نه په زیرزمینۍ کې اور لګېدلې او د هغې نه وروسته دا اور ټولې پلازې ته سرایت وکړ چې شاوخوا پنځه منزله ده او اور چې دی اوس کنټرول لاندې دی. اطفایا او د ښاروالۍ کارمندان ټول په ساحه کې هماغه وخت نازل دي.
د کوم چا د ژوبلېدو خبر لري چې څوک په دې پیښه کې ژوبل شوي، زخمي شوي او یا خدای مکړه ژوند یې له لاسه ورکړی؟
خوشبختانه د ژوبلېدو یا د مرګ پیښه تر اوسه پورې نه ده موږ ته راپورټ شوې. بدبختانه چې مالي زیان اوخته دی چون پنځه منزله پلازا وه او ډېرې مشکل دا و چې زموږ په لوی ښارونو کې بلکې د افغانستان په ټولو ښارونو کې یو اساسي مشکل دا دی چې د پلازې مالکان هغه ډېر ابتدایي دغه د ځان ساتنې مواد چې دي هغه نه ساتي. مثلا د اور مرکول دپاره هغه د هرې ډبې یا بیرته د پلازې د اگزیت لارې دا خلک نه ساتي. کوشش یې کړی چې تر اخري حده پورې کولی شي د هماغه خپل ځای نه استفاده وکړي او بیا دغسې په ایمرجنسي حالاتو کې موږ دپاره او اطفای دپاره ډېر زیات ستونزمنې چې موږ هغه ځای ته رسیدګي وکړو او دا خلک چې دي په وخت باندې او د دوی مال او د دوی ځانونه چې دي وژغورو.
درمل صاحب له دې پیښې وروسته به اوس تاسو څه وکړئ چې په راتلونکي کې لورته پیښو جلوګیری وشي او خلک وهڅوي چې د اور د وژلو وسایل له ځان سره په خپلو ودانیو کې ولري؟
شهبر صاحب دا اوس هم موږ د ولایت په مقام کې په همدې باندې چې سبا نه د نظم کمیسیون راوغواړو یو هیئت دغه ټول پلازې چې هغوی دغه ابتدایي نفع نه لري تاسیسات نه لري د اور مرکول دپاره یا د ایمرجنسي حالات دپاره هغه بررسي شي او ټول تجدیدي نظارت ته نیوکو. په هر یو باندې دا حتمي کو چې باید په پلازو کې او په خپلو دوکانیو تجارتي ساحاتو کې چې دغه ابتدایي سامان چې ضرور دی د ایمرجنسي حالات دپاره هغه نصب کړي.
ریاض درمل د جلال آباد ښاروال ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیست. د جلال آباد ښاروال د ازادي راډیو د تیر سات په خبرونه کې دغه مرکه را سره کړې و. خو د دې پیښې په اړه چې په جلال آباد کې په وی ودانی کې اوربل شوې ده په فیسبوک کې تازه معلومات هم راسته ولیدې. له دوی څخه مننه کوو. د نوی معلوماتو لمخې اور کنټرول شوې خو د لګیدلې ودانی په تلخونه کې لا لژ د اور لمبي بلیدي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ولسمشریزو ټاکنو ته د دوو نوماندانو د معرفي کولو تر څنګ به د محمد حنیف اتمر له کاندیداتورۍ هم ملاتړ وکړي. د دغه ائتلاف یو معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې شاید محمد عبدالی او رحمت الله نبیل د دغه ائتلاف د تایید وړ کسان دي. په همدې حال کې د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي ګوند وایي محمد محقق د محمد حنیف اتمر له ټیم سره کتلي او ډېر ژر به خپل دریځ اعلان کړي. تفصیل د کابل د ناجی صاحبۍ په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لوري ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې د پیل په دوهمه ورځ د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي دغه ائتلاف به له دوو انتخابونو یا غورویو نه کار واخلي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لوی ملي ائتلاف نږدې ټولې لارې کارولې او هم به له یو ځانګړي ټکټ نه ملاتړ وکړي او خپله به هم یو انتخاباتي ټکټ جوړ کیچ ډیر جربا اعلان شي
بزودی اعلان میشه.
له بل خوا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف یوې معتبرې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت د بخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر له کاندیداتورۍ به ملاتړ وکړي. د دغې سرچینې په وینا د ملي امنیت بخوانی رئیس رحمت الله نبیل او په هند کې د افغانستان بخوانی سفیر شهیدا محمد عبدالی د ائتلاف له کاندیدانو شمیرل کیږي. د سرچینې په وینا د افغانستان لوی ملي ائتلاف ممکن دریم انتخاب هم ولري. د افغانستان لوی ملي ائتلاف له یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاسي شخصیتونو نو جوړ ائتلاف دی. په دغه ائتلاف کې د وسنی او پخوانی حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي، د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، د نوی ملي جبهه مشر انور الحق احدی، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او یو شمیر نور کسان په دغه ائتلاف کې شامل دي. که څه هم تر دې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له یو شمیر احتمالي کاندیدانو له هغې ډلې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره کتلی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې خغلی دوستم به له دغه ائتلافه بهر پریکړه وکړي او کنه. خو تر دې وړاندې د ملي جنبش د ګوند بیان بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال او ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم تصمیم لري چې د ترک تبارو یو کاندید د لومړي مرستیال په توګه انتخاباتي ټیم ته معرفي کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د راتلونکي کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنې پروسه تېره ورځ پیل شوه او د ولسي جرګې غړی لطیف پدرام لومړنی نوماند و چې ځان یې راجستر کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په وینا تر اوسه نږدې 80 ولسمشرۍ ټاکنو ته د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې اخیستې دي. له دې وړاندې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت شورا پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر، احمد ولي مسعود او یو شمېر نورو بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې خپل د نوماندۍ اعلان کړی. په همدې حال کې د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت پونم سیاسي ګوند وایي د دغه ګوند مشر محمد محقق له لورې له بېلابېلو انتخاباتي ټیمونو سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به خپل دریځ اعلان کړي. د دغه ګوند ویان عباس آګا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اکثر هغو کسانو چې د ټیم په سر کې دي له ښاغلي محقق سره خبرې کړي، خو تر ډېره دغه خبرې اترې له ښاغلي اتمر سره ترسره شوې دي. په راتلونکو ورځو کې به مشخص شي چې له کوم ټیم سره توافق کېږي او بیا به انتخاباتو کمیسون کې لوملیکنې ته ورشي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ځینې سرچینې د ګلبدین حکمتیار له ټاکنیز ټیم سره د ښاغلي محقق د یو ځای کېدو خبر هم ورکړی، خو ښاغلي آګا دغه راپورونه رد کړل. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم دغه راپورونه ردوي او وایي تر اوسه د ښاغلي حکمتیار انتخاباتي ټیم په اړه خبرې پای ته نه دي رسېدلې. د دغه ګوند ویان فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل
د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې ته وخت پاتې دی او له ګوندونو پیژندل شویو شخصیتونو سره زموږ خبرې روانې دي او هر کله چې زموږ خبرې پای ته ورسیږي نتیجه به یې له خلکو سره شریک شي.
ښاغلی حقمل همدارنګه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون کې د نوملیکنې تر پای ته رسیدو پورې په یو شمېر ټیمونو کې د بدلونونو امکانات هم موجود دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په کونړ کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی لوري شاوخوا 13,000 بی وصلو وچکالی زپلو او د جګړو لامل به ځای شوی کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته پیل شوه. لسیمی روح الانوري راپور لري.
کونړ کې روان المریس کال کې د وچکالۍ له امله د ګڼو دهقانانو کښتونه وسوځېدل. همداراز په سلګونو کورنۍ د جګړو او پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو په وجه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې، چې نن سبا د زیاتو ستونزو سره مخ دي. د مرستو د ویش لړۍ تېره ورځ د وټپور ولسوالۍ څخه پیل شوه. په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې مشر غلام علي ثبات ازادي راډیو ته وویل
چې د مختلفو طبي پیښو له امله جامن شوي، وچکالۍ وهلي وو، بېجه شوي او همدارنګه معلول او معیوب او غریب کورنۍ چې مخکې د ولسوالۍ کمیټي او ګډ ټیمونو سروې کړي وو، هر کور ته مو 50 کیلو وړه او 10 پاکټه چاکلیټ فرزاکي دغه مو ته ورکړل. ټول ولایت کې 10,000 کورنۍ تثبیت کړي دي. دا لړۍ به ټول ولایت کې روانه.
یو شمیر خلک وایي د مرستو په ویش کې شفافیت نه دی موجود او د مستحقو او اړو خلکو پر ځای مالدارو کسانو ته ورکول کیږي او د غریب په نوم راوستل شوي کومکونه د بډایو کورونو ته ځي. یو تن وایي
نوم یې امین الله دی، ورور دی یګینی کې مخه تمه د ولسوالۍ مخه تمه زما کې دا واد اوریدا. یو دیقان سړی مرور نه شهید شو، په خپل د پردی کوټه کې ناس هم د هغه غره نه را کوشم نه میڅوک ولاک یو غوسه پوریا مې مستحق د دې شګونې يم. وچکالین دا جوار موار لالار سے ختم تھا، ماں سے پا دیکھ بوری دا غد دا سرور بوری جوار اکلی اور دی جگی نکے نمی مالک لیکی رو رہا نمی خکای نمی دی جگی نکے اللہ سوال سیب دا میرا دو دریا ریزی وقت لیم سوک می نق غگ اوری نخکای نبات.
دا مرستو دا ویش مسئول شاہ ولی خان سالارزی وی دوی دا کلی علماو سپینگیرو او قومی مشرانو تا واک ور کرے وچی پا کلی کی کوم معلول غریب بے سرپرست بے کور شوی او وچکالی زپل وی نمونه دویتا ورکړي.
د دې نن دا ژمنه واغسته چې تاسو به په دغه برخه کې عدالت تامینوي، هغه سوچ غریب دی مسایق دی دغه توزیع به د قوم یا به نور اړیکو بنئ په کلیوالي سیستم بنئ، بلکه هغه صوبه چې ترجیح ورکړي چې هغه دلته واقعا تاسو ګوري یا چې زه دی غریب دی.
هغه وای به هم کوخخ کوي چې چیرته د کوم غریب او مجبور کس پر ځای د بل چا نوم لیکل شوی وي، دوی به یې لیست لري او مستحق کس ته به مواد ورکړي.
کاهیان اندسې کسان چې هغه د دې مستحق نه وي او راغلی وي، بیا هم دغه موساد کولی شي، د اداره کولی شي چې دغه دغه سامان لري کې بل چا دی غریب دی ورکی. زمونږ غوښتنه هم بیا هم د ټولو ورونو مشرانو نه داده چې راځي دغه ټولې توزیګانې چې دلته کیږي د کده شپول موس یا د نور موسونه دا به په شفاف او رونتیا ته سره شي او حق اقدار ته وسپارل
شي. دا یادونه ورده چې په کونړ او دریو ختیځو ولایتونو کې وچکالۍ د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو او روانو جنگونو زیات خلک ځپلي او هر ځپل شوی کورنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه غلام حسن خان غیرت کوچای د کوسلسینه ته صرف تماس کیم. خپل سلام د مو په افغانستان کې هم د کوچانو مشکل دغه د خصوصا د کوس په ولایت کې کوچان د غوټو مشکلات سره مخامخ دي. غلدانی فراکی مواد ډیر د قیمتي اخر موږ تر رسیدلی دي چې کوچانو د ډیر غوټ طلبات دي کې رسیدي د کوچانو چې کومه مالداري په خوښ کې د علاقات سره مخامخ ده. یاره ورځي د دوی د سلو په سود یاره ورځي د نور زره مساری پر راځي، نو چې دوی کوم خوراکي مواد مال ته پیدا کوي نو هغه د دوی ګرد سرمایه دی میاشت هرڅه د مال نه لري. نو موږ د ایله له د پولو ول پوري مقامات نه غواړو، نو موږ مسلمانانو نه غواړو چې باید کوچانو یو غمو وخوړل سي. د موږ د مسیران چې کوم دي نو موږ له دوی نه د ایله لرو چې تاسو دا نور نظرونه پرې دی د خانه یو د غلا او د دې منافقتو باید د دې مؤمنو مسلمانانو او د مظلوم قوم وګخته نو کوي او غمه یو خري با سرور نه کوچل غوټ مشکلات سره مخامخ کیږي. غلطه ای سړی له دې موږ د پیغام ور پوری مقامات او مؤمن مسلمانانو ته ورشي. السلام علیکم.
بادغیس ولایت ہیں تو غورماش ولسوالی ہیں دربڑ مقام پر بڑے چیز ہی مجھے غورماش ولسوالی کی ماچسہ چرا کی اربابا نے واقعی گائے روپی رکھے یو بوجی غنم دی دادر کوو کدوا در روپی نی دا مول مسرا پر کړی نی را کوي. دغه مزاګ تر بل مقام پر ورې شي دغه جلن د موټي اربابا نه را کوي کاکا کې را کوي خپل انجنران دی راشي پر موږ دی وی شي کنو موټي دی ماشا نه را کوي گاوا کیلو در شي گاوا نیو کیلو در شي هغه نه را کوي. په سلام ما سلام یو رسی ټول ازادي کړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د دې خبري مجلې په ورستیو کې یو شمیر را رسیدلې سمسونه لولو خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالات له ترکی چارواکو سره خبرې کوي چې ډاډمن شي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته به دغلته کوردان نه ځپل کیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کړې ده. تفصیل له اجمل انڅخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیواد له ترکی چارواکو سره خبرې کوي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دغلته کوردان ونه ځپل شي. پامپیو دا سرګندونه د سوریې په شمال کې د کوردی جنگیالیو د اندېښنو په اړه کړې چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف مهمه برخه وه. اوس چې امریکایي ځواکونه له سوریې څخه وځي، د کوردی جنگیالیو د راتلونکي په اړه سوالونه او اندېښنې زیات شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نیوز ماکس په نوم یوې خبري ویبپاڼې سره مرکه کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړې دفاع کړې ده. خو وایي اوس مهمه دا ده چې ترکان په سوریه کې کوردان ونه وژني او همدارنګه په سوریه کې د مذهبي اقلیتونو حقونه خوندي وساتل شي. د پامپیو په وینا دا ټول شیان تر اوسه هم دغلته د امریکا د ماموریت یوه برخه ده. ولکه چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه دا ولسمشر ټرمپ پریکړه هغه څه چې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیم ماتیس له کبله له خپل دندې استعفا وکړه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو که څه هم دقیق مهال ویش ونه خود خو ویل له سوریې څخه به د امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه عملي شي. بلخوا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هوټ سرګن کړی چې د خلکو د ساتنې کندکونو په نوم کوردی جنگیالی به لا منځه یوسي. ترکیه د سوریې د کوردانو دا ډله د کوردستان د کارګر ګوند سره تړلې بولي. د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی له 1904 تر میلادي کال راهیسې په ترکیه کې د خپلواکۍ لپاره په خونړي بغاوت کې ښکیل دي. په سوریه کې د سوریه د ډیموکراټو ځواکونو په نوم کوردی ملیشي د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ دا داعش پر ضد وجنګیدي او د سوریې په نږدې درېمه برخه یې واک ترلاسه کړ. وای پی جی یا د خلکو د ساتنې د کندکونو په نوم کوردی ملیشي د سوریې د ډیموکرات ځواک یوه مهمه برخه وه. د چهارشنبه په ورځ د سوریې حکومت ویل د وای پی جی جنگیالي د ترکیه سرحد ته نږدې له منبج مهم خار څخه وتلی دي. دا خار د جنگیالیو له داعش وسلوال ډل څخه نیولای وو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په متحده عربی اماراتو کې د آسیا جام فوټبال لوبي سر له سبا پیل شي. تفصیل له رضوان مراد څخه.
د آسیا د فوټبال جام سیالۍ سبا ته په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. د سګنی کال د فوټبال د آسیا جام مسابقې تر پخوانی او سیالیو پراخې دی او پکې د ګډون کوونکو ټیمونو شمیر سړي رښتو تلور شوې ده. ایران، ازبکستان، ترکمنستان او قرغیزستان هم دا ځل د آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي. د 2015 میلادي کال د آسیا جام استرالیا ګټل او د سږ کال په سیالیو کې جاپان تر ټولو مخکښ ټیم بلل کیږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون بیا د ایران ټیم هم له هغو ډلو شمیري چې د جام احتمالي ګټونکو ثابتې دي شي. په متحده عربی اماراتو کې د آسیا د فوټبال جام مسابقې په داسې وخت کې کیږي چې په دې سیمه کې سیاسي شخړې هم زیاتې شوې دي. متحده عربی اماراتو، بحرین او سعودي عربستان په 2014 کال کې له قطر سره ډیپلوماټیکې اړیکې ختمې کړې. د راتلونکي 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه هیوادونه سعودي عربستان او قطر د آسیا د فوټبال جام په سبانیو مسابقو کې په ګروپي لوبو کې له یو بل سره مخامخ کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ګن اسمسونه مو اورا واورین دي. بنفشه میدان وردګ نه لیکي په میدان وردګ کې لنن سهار واور ووري. سمی الله علی میتندر لیکي د پکتیا په څمکنوي ولسوالۍ کې تازه واور ورېدلې. جلیل زندانی له ازری ولسوالۍ لیکي د ازری او پکتیا ترمنځ لارې واور بند کړې ده او زیاته واور ورېدلې. عبدالرحمن له کابل پښتنه کوي چې د سالنګ لاره بند ده کنه ده. جنو رسنیو په کابل کې خبر ورکړ چې د سالنګ لوی لاره د واورې د ورښت لامل بند شوې ده. خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش وایي چې په سالنګونو درنه واوره ورېدلې خو تر دې دمه لاره خلاصه ده. اسدالله له هلمند لیکي د کوکنارو کښت تر تیر کال کم شوی دی. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي البته دا هم دی واوري په ارتباط ته واوري ته خلک خوشاله دي خو یو شمېر خلک د سرپنا مشکل لري. خیریه مؤسسې باید توجه ورته وکړي. دفتانه پر استولې سمس کلی کې کده طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبري ونشي دا به د بلې جګړې پیلامه شي. دا سجر ډو دا خبري مجله هم دلته سرته ورسېده. زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځني سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په بلې خبري مجلې کې احمد شکر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.